نو دا چې افغانستان کې به تر څو ماده پورې دا رواني پاتې شي نو په دې باندې زه څه نشم ویلی او الله دې وکړي چې رواني پاتې شي او دا کارونه مونږ به تر سره کړو.
مولوی صاحب مصباح الدین مستعین، د مځکې د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډېر وایي رول لري، ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟ نوی به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کښېښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوي موږ دغونده ونه لرو لکه نړۍ چې لري، خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو هغه کې مو هلې ځلې روانې کړې دي. یو خو په هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده، او تقریبا تر ډېرې اندازې نه بلکې په صفر اندازه باندې د ځنګلونو قاچاق او قطع کول دا شان بند شوي دي. او سس کال مو د پسرلي په افتتاح کې حکومتي مشرانو او دا رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال وجه ته وهڅول چې هغه د نلګیو کرنه وکړي او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه یې هم وکړي چې دا بیا هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورت تمام شي او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراضو په دغه کې هم مثبت اغیز ولري.
بله سر،
او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانی موسسات هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړو اوس یې درولې، موږ بیا ورته وایي چې بیرته یې شروع کړي، د امنیت ډاډ ورکو او دغه رقم په سل په سل کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او ادارې فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون لپاره محیط زیست لپاره دوی ځانګړي کړي وي هغه به انشاء الله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي، مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وي بیرته بندې کړي دي، نو هغه چې د کوم لاملونو د وجې څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته.
انجینر صاحب، مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده، که واقعاً دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي، ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري که په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وې دروي؟
ډېره مننه. زما نظر دا دی مخ د دې چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړي، د کمی لارې د دوی ضرورت را فکرېږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی، نو به دوی به څه وسوځي، څنګه خپل ژوند مخته بوځي؟ زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشانی باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو په ونی دغه شي خصي او کینول شي چې دا انده د پاره هم د سرزوی د پاره هم د هوا د غره پاره د تبدیلی دوه پاره هم ډیر ګټل دي دغه سرسبزي. اوس وګوره هغه یوادونه چې ونی دی لري ځنګلات دی لري ګوره وری ډیر کیږي دا څو کال کې چې څه ونی کینول شي دي، تاسو وګوره چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلي دي او وری کیږي. زه فکر کوم ډیر ګټور دی چې مونږ توجه وکړو ونو ته ونو کینول ته.
ډاکټر صاحب ساپای، تاسو مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه، که په دقیق ډول ووایه چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوی صاحب ویل چې د دوی لخوا خو هیڅ مشکل نشته.
ډیره مننه مستعین صاحب، لطف وکړو چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار دپاره ښه برابر دي، فساد نشته. زه بیا داسې به فکر کوم چې مولوی صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت ځان ځان ته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب دپاره ستر ظرفیت غواړي، د دې دپاره روابط غواړي چې تاسو تېر روابط څه رقم وساتئ او د نوي روابطو دپاره څه رقم امادګي ونیسئ. نور یې په تعصب سره که زه چېرته په یو یو مورد باندې زما دا داسې یو حقوقي بحث کېږي اما د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم، صاحب ما سره په تماس کې دی، مثال دخه یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوی نظام واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي، هوښیار خلک دي، کار کوي. تاسو لطفاً دغه پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم، داسې حقوقي بحث کېږي، د هر یو سره ځان ځان ته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو.
د چاپېریال موضوع سیاسي نه ده، یعنې دولتونو ورهاخوا ده، بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي معنا یې دا ده چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. ټولې کورې موضوع ده، ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایاست چې مثلا د فلانۍ پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوئ اما مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ.
سرواز متاسف سره باید وایم چې په افغانستان کې ورته سیاسي توګه کتل کېږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپېریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره د تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایا کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوي تا ته په بل سترګه خلک ګوري چې دا څه رقم دی. اوس زه تاسو وایم چې ساسب عملا د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپېریال ساتنې پروګرام خدای بلا برنامه لري. برنامه ټول په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سیش لکه سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي هغه خدای بلا فنډ برابر کړی، اوس په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د لږ فکر وکړي که نه زموږ اسلامي امارات د لږ فکر وکړي په دې کې او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکوي او د دې سره د لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د نړۍ خو پرېږده د افغانستان د چاپېریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، بودیجې د افغانستان لپاره راشي او هغه مصرف شي، په هغې کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي وروره. د زمینو د قطع مخنیوی هم اثر دی، ولی په هغې کې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، تا هغې کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، تا هغې کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځان ته یو ډېر لوی بخش لري او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې دته به سیاسي اړخ ورنه کړی شي او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې به په هماغه اساس باندې وساتلی شي. یو هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنې زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2021 کې موږ یوه پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې په نامه د نایټروجن مینجمنټ، چې څه رقم نایټروجن او لله الحم خدای ساوندونه خلاص راوړنه موږ لرلې. اما متاسفانه سما مختلانه ده، یو شکل دې رامخته شي او که زه ته نور دقیق لاړ شم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسېږي. نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي او ټول جوابونه سمجي او دې لږ لرې فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دته باره باید څه وشي. بس پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
مولوي صاحب، که څه هم د چاپېریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپېریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي، یا موټر همغسې نه کنټرولیږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولیږي، فلترونه کال په کال نه چک کیږي، چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي. ولایاتو کې په اطراف کې ژور څاګان همغه سي جوړی شي کیندل کیږي او بدریغه وب استل کیږي. اکثر موارد کې وای ضایع کیږي هم چې دا هم د ځمکې لاندې اوبو سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
خبره خدای سي ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک داسې بانې ورته کې مخکې وویل موږ دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چې کوم اسیایي څنګه د دې ټولو هیوادو سره موږ اسکایپ د لارې کنفرانسونه کړي دي او ټولو نړیوالو مشو دغه رقم په کور دننه مشو کې موږ هغو ته دا ویلي دي، بار بار مو دا ورته ویلي دي.
مولوی صاحب ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما او ستا کار دی چې مخې ونیسو او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې دا یو لامل لري، او دغه رقم چې زورې څاګانې خلک کاږي دا یو لامل لري، او دغه رقم د موټرانو الودګي دا یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي وه چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دغه رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دغه رقم د کانالونه جوړ شي، او د مایع پرورې لپاره هغه خپل فرمان د اوبو پر غاړه جوړ شي. نو چې هغه شان تطبیق شي دلته به د خلکو لاسنیوی د دې شانو سسړی وکړي. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پورې موږ کوشش هم دا کړی دي چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، هغه کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دي هېڅ هیواد یې په خپله بودیجه باندې یوازې نشي کولی. بیا داسې هیواد لکه افغانستان چې څلوېښت کاله جنګو ځپلی، د جنګو څخه راوتلی، او چې څه خلک څه نه څه شتمني هغه په بهر کې گزاره کوي او خپل هیواد ته توجه نه.
انجینیر صاحب نادم، مولوی صاحب ویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا تر هغو پورې عملي کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونی کې، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ نړیوال به حاضر شي؟ حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو، ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې.
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت ضرورت موږ لرو په څه شکل موږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه رسمیت نه پیژندل کیږي. صحیح ده هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلی دي صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګورې اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتی. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر او ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي. دا د نړیوالو غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نشي کولای چې تاسو سره تعامل تکینی، تاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه مثبت ګامونه واخلئ. ګوره ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثازي لپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس او دادی مونږ پیشنهادونه د رسانو له لارې وچ اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی، څو کسه متخصص صاحب دی او دراور صاحب د نور دی. اما تر اوسه ور څو وخت تیر شو هیڅ مثبت دغه مونږ نه لیدل نتیجه چې دا کار وشي او خلک دی راشي افغانستان ته. ګوره امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فیزیکی امنیت چې اوس راغلی دی اوس په دې وروستۍ کې خدا بم په اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسو ریاست پاسپورت ته وګورئ، تاسو مرزو ته وګورئ، څومره افغانستان د افغان ولس تخزی د دې ځای نه. زه موثق راپور لرم په بادغیس تر 12 کلن بالا څوک نه دی پاتې. نو زما غوښتنه دا ده چې کار دی اله کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اله کار نه دی څوک په راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دې راټول کړي او د دوی په مرسته دې یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه زی یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوه شي، دنیا ته قناعت ورکړي، او دی زی و راځي و زی و راځي، نتیجه صفر. ګوره دا رقم نه کیږي. دغه چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په صلاح جوړ کړي، همه شمول په دې مان نه دی تاسو هغه جنګ سالاران راولئ. اخ افغانستان دغه د متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر په دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور را وطن د ټول دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، تبم پاچای زبم پاچای ټول به پاچان ټول به دغه شیخان یست. او که وطن جوړ نه شي، داسې بدبختي به راشي چې تاسو به ملار ورکوئ، د تاسو به ملار ورکوئ، د نورو بدبختي به ټول افغانستان نشي.
پوهان صاحب ساپای، که بیرته دی زمکی او چاپیریال اصلی موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالۍ یو ښکار کیږي. دلیل یې څه دی؟ زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیقه ډیټا ته لږ مطالعه وکړئ، چې نظر واچوئ او د تیر تاریخ وګورئ. 1950 سم وروسته تقریبا موږ درجه حرارت 1.7% تغییر راغلی تاسو، او دا د چټکل شوی دی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجه چوي شي، دا به تغییر کی. دغه د تخمین دغه کل په اساس نورمال شرایط شوی دی، ولې بدبختانه د سیاسي بې ثباتۍ او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو، د منځ لار شو چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر امن ته شو، از مکه تخریب امن ته شو، خارونه به راویا انکشاف پیدا کړ، تقریبا د خارونو د آلودگی موادو په درسته مدیریت نه شو، اوبه مو آلوده شوې، یا تقریبا هوا مو آلوده شو، او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې، او مخ په تخریب دي. تر څو کله چې صاحب چې سروان صاحب دغه ټول عوامل دي، دا ټول عوامل چې یو ځای کې بل اخر دی او بربادي خواته روان دي. آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کارو؟ شل کاله واقعا یو څه دستاورد لرو، دا هڅه کوله چې باید د مخاوني سي، نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي، په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکي لحاظ باندې. که چېرته دا ته توجه وشي، او که چېرته دا لږ وساتلی شي، هاته توجه څه چې دغه وساتلی شي، هم موږ دپاره به خیر دی. یو کال به د رکود په حالت کې وي، که چېرته د دې نظام په رسمیت وپېژندل شي، نو کېدای شي بېرته چارې ترسره شي. نو که چېرته دې ته توجه ونه شي، پام ونه شي، تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادۍ خواته روان شو. افغانستان به بېخي خراب حالت خواته روان وي، ځکه چې خاوره د لاسه ورکوي، ځنګل د لاسه ورکوي، او همدارنګه د ګیګانې رابطه کېږي، او ډېره خرابوي. او د دې دپاره موږ ته هېڅ کوم پلان نه لري، هېڅ کار نه دی کړی. او کوم کارونه چې کړي، کومې لاسته راوړنې چې لري، هغه ټول په ورقو کې پاتې شوې. لکه د مستعین صاحب په خبره باندې دنیا وسو تباني کوي، چې په نامه د اینو آن دا فنونه ورباندې بند کړه. نو زه فکر کوم چې که چېرته موږ ته توجه ونه کړو، که چېرته موږ په خپل نظام کې لږ سره نرمشته کار وانه خلو، او د دنیا سره معامله ونه کړو، لکه نادم صاحب چې ویلي، او زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به فوق العاده ناکام شو، او د ستر بحران سره مخ کیږو. خپل خاوره، خپل ملت، خپل وطن د ستر بحران سره مخامخ کیږي، چې چاپیریال د منځ ځي، چاپیریال خرابېږي، او د هغې دپاره د ساتنې دپاره که اساس چې جوړ کړو هغه هم د منځ ځي. نو بهتره دا ده چې دې باندې باید کار وشي، او د ده مخه.
مولوی صاحب، د تیر حکومت په وروستي یو کال کې د کابل په شمول په ځینو ښارونو کې کندې کیندل کېدې چې اوبه زیرمه شي، او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته راپورته شي. دې لړۍ دوام کړی دی، او که اوس په دې کار نه کیږي؟
هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی، البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي، او نه هغه پروژې چا درولی دي. دا چې تمویلونکي یا ډونران مالي فنډ نور کې، نو هغه خو موږ باره کې څه نه شو ویلې. او دغه چې تا وویل د دا کندو په باره کې یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي که چک ډیمونه ورته وایي دا اوس هم روان دی او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطحه راپورته کړي نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي په دې کې موږ ډېر کوشش کوو.
بله
روان دي انشاءالله.
د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شیان ډېر ککړونکي دي لکه پلاستیک یا پلاستیکي کڅوړې، خو ډېر خلک دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. کېدای شوای چې حکومت مثلا امر کړوي چې نور پلاستیکي کڅوړې نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخه نیولې ده، په ځای کاغذي کڅوړې او کاغذي کڅوړې به په خپل مخه خلک جوړوي.
بالکل سمه خبره ده. که تاسو متوجه شئ په داسیا په سطح باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیریال ساتنې ادارې داسې قانون وضع کړی و چې حتی نانبایی ته به ویلې چې نور به ته د پلاستیکي کڅوړو کې چا ته ډوډۍ نه ورکوې. او د پلاستیک د تولید په باره کې هم دوی ډېر کار کړی و چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي ودرول شي او یا تبدیل شي په د تکو په تولید باندې چې ځینې داسې خریداری توکي پکې انتقالیږي. د دې په باره کې موږ یو ښه پیشرفت لرو، موږ یو ښه اساس ایښی. زه وایم که د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم ایښی دی پخوا حکومت کې ښودل شوی که دغه هم تعقیب کړي، زه فکر کوم دا یې ښه مدیریت کوي. اما د پلاستیکي توکو تولید واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپیریال لپاره، د خاورې لپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت لري ترڅو دا څه شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاورې کې تجزیه شي.
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریات رئیس او ویان مولوي صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې موږ